را اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونې چې په منځنۍ چپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې خبري شي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. په یو سات خبرونه کې موړاندې د اشرف غنی احمدزی او عبد الله عبد الله ترمنځ د ملي وحدت د حکومت پر سر د شبې موافقې له جزئیاتو خبرو د خبرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سرته کې د جمهور رئیس دوه کاندیدانو د یوې ګډې اعلامیې په لاسلیک کولو سره ویلي ډېر ژر به د دواړو لورو ځانګړې ډلې وګمارل شي د یوې سیاسي تفصیلي موافقتنامې لپاره په مسودې کار پیل کړي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د روان کال د تیرو 15 میاشتو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ لخوا په دغه ولایت 4200 راکټونه ویشتل شوي او د پاکستان په لاهور ښار کې د یو حکومت ضد مذهبي مشر پلویانو له پولیسو سره شخړه وکړه. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه کاندیدانو د یوې ګډې اعلامیې په لاسلیک کولو سره ویلي چې ډېر ژر به د دواړو لورو ځانګړې ډلې وګمارل شي چې د یوې سیاسي تفصیلي موافقتنامې لپاره پر مسودې کار پیل کړي. دغه ګډه اعلامیه پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په حضور کې د دواړو افغان کاندیدانو لخوا لاسلیک شوه او جزئیات یې ماښام په ډاګه شول. په دغه اعلامیې کې درې مادې شته چې لومړی په راتلونکي حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو په تړاو د افغانستان د اساسي قانون پر رعایتولو ټینګار کوي. دوهمه ماده دواړه کاندیدان رابولي چې د هغه سیاسي چوکاټ یا جوړښت پر ژمنو ودرېږي چې د سرطان پر یوویشتمه توافق قرباني کړی و. په هغه توافق کې د راتلونکي ولسمشر له لوري د یو اجرایي پوست ژر تر ژره جوړېدل او تر راتلونکو دوو کلونو پورې د لوی جرګې رابلل راغلي چې د راتلونکي لپاره پر صدارتي څوکۍ غور وکړي. او په درېمه ماده کې د کاري ډلې د جوړېدو ټینګار شوی چې د رایو تفتیش بهیر د بشپړېدو نیټه وټاکي. د راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسمو پر نیټې یو توافق ته ورسیږي او هم د هغه سیاسي تفصیلي موافقتنامې لپاره پر مسودې کار پیل کړي چې دواړه کاندیدان چې پر موادو موافق دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دغه ګډې اعلامیې د خبري کانفرنس پر مهال ویل چې امریکا متحده ایالاتونه د جمهور رئیس د کاندیدانو له دغه موافقې سخت هرکلی کوي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي روان کال د تیرو 15 میاشتو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ لخوا پر دغه ولایت 4200 راکټونه ویشتل شوې دي. دغه ولایت د چارواکو په خبره د پاکستان د دغه راکټي بریدونو په نتیجه کې 8 تنه وژل شوې، 8 تنه ټپیان او لږونه افغان کورونه ویجاړ شوې دي. دغه ولایت امنیتي مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې تر اوسه 380 کورنۍ د خپلو کورونو څخه وتلو ته مجبور شوې دي. د راپورونو له مخې د پاکستان پوځیانو د تیرو 4 کلونو راهیسې د افغانستان د کونړ ولایت پر بیلابیل ولسوالیو راکټونه ویشتلي دي. د سپورت مینوالته د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملسکلونو ځوانانو ټیم لپاره نن په کابل کې یو لړ ازموینه اخلي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل په دغه ازموینه کې به د افغانستان د مرکز او ولایتونو ځوان لوبغاړي چې 30 کلونو څخه کم عمر وي په دغه ازموینه کې برخه واخلي او تکړه لوبغاړي به د افغانستان د ملسکلونو ملي ټیم ته ترې انتخاب شي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لاندې د مې ورستوریدل شي. بیا هم خرغلې د پاکستان په لاهور ښار کې د یو حکومت ضد مذهبي مشر پلاویانو له پولیسو سره شخړه وکړه. دا خوده پرون رسله هغه شو چې حکومتي چارواکو د طاهر القادری د کور لور ته ورغلې سړک بند کړ. راپورونه وايي پولیسو د بلواګرو په وړاندې اوخکي بهون کې غاز استعمال کړ. پولیسو د غراز درسته له هغه لبرقي ډندو کار وخت چې د القادری پلاویانو هغه کانټینر له لارې لری کړ چې سړک یې بند کړی و. په دغه اعتراضونو کې پر پولیسو ډبرې وشتل شوې او څو تنه پولیس افسران ټپیان شول. القادری په اسلام آباد کې د لاریون او د صدر اعظم نواز شریف د حکومت د ړنګولو ګواښ کړی دی. هغه ادعا کړې چې چارواکو د 215 پلویان نیولې دي. القادری په خټه پاکستاني خو په کاناډا کې اوسېږي او په جون کې بیرته پاکستان ته ورغلی چې د ده په خبره د سولې انقلاب مشري وکړي. د جون په میاشت کې د ده د پلویانو او پولیسو ترمنځ جګړو کې 14 تنه وژل شوي وو. امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د دوهم ځل لپاره بمباري وکړه. د امریکا دفاع وزارت وویل د بی پیلوټ الوتکو برید کې د وسلوالو د هوان مورچې تخریب شوي او د هغوی یوه ډله وژل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت یو ویاند ویل چې د داعش د وسلوالو د مورچو یو کاروان هم په نښه شوی دی. دا حمله د اربیل ښار ته نږدې شوې او پرون سهار هم دغه ځای امریکایي الوتکو بمبارد کړ. لبلی خوا د امریکا د فدرال هوای چلند ادارې ویلی د امنیتی ملحوظاتو لمخې د عراق له هوای حریم څخه د امریکایي الوتکو پروازونه بند کړي دي. دغه ادارې پرون دا اعلان وکړ او د احتمالي امنیتی خطر ته په اشاره ویل چې د دې کار دلیل د عراق امنیتي ځواکونو او متحدینو سره د یقینو روانه جګړه ده. دا بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې پرون د لومړي ځل لپاره امریکایي الوتکو د عراق شمالي ښار ته نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې هوایي برید وکړ. دغې ډلې د عراق په شمال او لویدیځ کې ډېره برخه لاندې کړې ده. امریکا د هوایي چلند ادارې تر دې وړاندې د عراق پر سر تر لس زره متره کښته پروازونه منع کړي وو. تر دې بندیز درې اونۍ د مخه د مالیزیا یو الوتکه د یوکرین په ختیځ کې د ادعاو له مخې د روسیې پلاو بیلتون غوښتونکو لخوا وویشتل شوه او له نږدې درې سوه سپرلیو سره راولویده. د نایجیریا ولسمشر ګډ لک جاناتان په خپل هیواد کې د ایبولا په نوم د خپرېدونکې ناروغۍ له امله اضطراري حالات اعلان کړ. ښاغلی جاناتن څه باندې یولس میلیونه ډالر د دې اخیستونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځانګړي کړي هم دي. د ملګرو ملتونو روغتیایي سازمان ویل چې روان کال د افریقا په لویدیځ کې ایبولا 968 کسان وژلي او په دې ډله کې 2 تنه په نایجیریا کې مړه شوي دي. په دې ناروغۍ تر اوسه 1,009 کسان اخته شوي دي. تر دې مخکې په ګینیا، سیرالیون او لایبیریا کې حکومتونو د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. روسي پلټونکي وایي 15 یوکرایني سرتیري د یوکراین په ختیځ کې د جنگي جرایمو د ترسره کېدو په شک نیولې دي. دا 15 تنه د هغه 400 یوکرایني سرتیرو په ډله کې وو چې رواني اونۍ په سر کې د روسیې لوري ته اوښتي وو. ډېری سرتیري اوس بیرته یوکراین ته تللي دي. د روسیې د پلټونکي کمیټې ویان پرون په مسکو کې ویل دوی داسې شواهد لري چې ښایي دغه نیول شوي کسانو درنې وسلې کارولې دي. لږ تر لږه 10 ملکي وګړي یا وژلي او یا ټپیان کړي دي او یا هم په لوهانسک سیمه کې د جګړو پر مهال شل کورونه ویجاړ کړي دي. په هغه سیمه کې روسي پلاو بیلتون غوښتونکي د یوکرین د حکومت سرتیرو په وړاندې جنګیږي. پلټونکي دا هم وایي دوی به دا هم په ډاګه کړي چې آیا دغو سرتیرو له فاسفورس لرونکو بمونو څخه کار اخیستی که څنګه. یوې محکمې وروسته په رسمي ډول اعلان وکړ چې دغه سرتیري دي د پلټونو پر مهال په توقیف کې وي. او د روسیې د دفاع وزارت ویلي دغه هیواد په جنوب کې هغه پوځي تمرینونه ختم کړي چې امریکا پارونکي بللي وو. امریکا وړاندې انتقاد کړی چې د یوکرین د کړکیچ پر مهال دغه ډول کړنې پارونکي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي پوځي الوتکې چې په دغو تمرینونو کې برخه درلوده بیرته په خپلو دایمي مرکزونو کې ځای پرته شوي او پام کې ده د الوتکو ضد راکټونو دفاعي سیستمونو هم خپلو دایمي ځایونو ته یوړل شي. دغه وزارت ویلي د استراخان سیمې په جنوب کې دغو تمرینونو په سرتیرو کې د یوې لوړې سطحې انسجام وښود. دغه سیمه د یوکرین له پولیس څخه زر کیلو متر فاصله لري. د ناټو پوځي متحدینو وایي روسیې شاوخوا 40 سرتیري د یوکرین هغې پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي چې هلته د یوکرین ځواکونه د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو په وړاندې جنګیږي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځني چپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت پر سر د موافقې له جزئیاتو خبرو. د دې حکومت مسله مو د سیاسي چارو لوی وڅیړونکي عبدالکریم حقانی سره شریکه کړي.
د نور باندې لکلیوال او سیمایز برخورد نراوزی او دغه خان خانی او د پخوانی قومندانیزم برخورد نراوزی او حکومتداری ته راځي.
په خبرونه کې مولدي هم خبرو چې روانه اونۍ به د انتخابات خپلواک کمیسون د رایو د باطلېدو چارې پیل کړي. امریکایي الوتکو پر عراق بمباری کړي خو په خبرونه کې به واوري چې امریکا وایي پولي پوجان به د هیواد ته ونه لېشي. ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او پکې پر بیلابیلو موضوعاتو ساسو په جغرا رسیدلې پیغامونه خبرو. یو اوریدونکو وایي
نو فخر د خدای شر سره خلاص کی تر تعلیم مشرانی کده حکومت مشرانی ولس مو هر کی تر څو ملالی کی دغه بدارم کی.
د افغانستان د ولسمشر د دوو کاندیدانو لخوا لاسلیک شوې اعلامیه درې اساسي مادې لري. په دغو مادو کې ټینګار شوی دی چې دواړه انتخاباتي ټیمونه به د افغانستان له اساسي قانون سره سم پر مخ سي او د هغه سیاسي چوکاټ غوښتنو ته بشمن پاتې کیږي چې وړاندې د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافق قربان شوی وو. د افغانستان د ولسمشر دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې د دغه اعلامیې د لاسلیک کولو اعلان وکړ. دوی وایي د ملي وحدت حکومت د جوړېدو لپاره په ګډه کار پیلوي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پوره پور کې
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د دوو کاندیدانو د دغې ګډې اعلامې په لومړۍ ماده کې د افغانستان د اساسي قانون پر رعایتولو ټینګار سوی او وایي په دغه هیواد کې ټول اصلاحات به د همدغه قانون پر بنسټ ترسره کیږي. د اعلامې دوهمه ماده وایي چې دواړه لورې مکلف دي هغه سیاسي چوکاټ یا جوړښت ته ژمن پاتې سي چې د تیرې سرطان میاشتې په 21مه نیټه توافق قربانۍ سوی و. په هغه توافق کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ وسو راغلی و چې د راتلونکي ولسمشر د فرمان سره سم به ژر ترجره د جایوی رئیس پوسټ جوړیږي او ترتلونکو دوه کلونو پورې به لویه جرګه رابولي تر څو د جایوی صدراعظم پوسټ تر غور لاندې ونیسي او پریکړه وکړي. د دغې ګډې اعلامیې په دوهمه ماده کې د غراض پر هغو توافقاتو هم ټینګار سوی چې باید لوړ رتبه چارواکي د وړتیا د اصل له مخې وټاکل سي. د اشرف غنی احمدزی د ټیم ویان فیض الله زکی وایي د دغې اعلامیې په دوهمه ماده کې دا هم راغلی چې دواړه کاندیدان به د دې سیاسي توافق په برخه کې یوه تفصیلي موافقتنامه لاسلیک کوي. شغلی زکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اعلامیې هغې درېیمې مادې ته اشاره وکړه چې وایي د دغې تفصیلي موافقتنامې د مسودې د جوړولو لپاره به ډېر ژر د دواړو لورو کاري ټیمونه وګمارل سي.
دوار خواهو همه داول چه پا تخنیکی ساحه که سرا یو دیر مؤثر همکاری پلار واچه اولا همه سه پل استازه با وطا که چه پدیر لند محال که در سیاسی تفصیلی سیاسی توافق مسوده حاضر که
په دغه ماده کې ویل سوی چې همدا کمیسیون مکلف دی چې د انتخاباتو د بهیر د بشپړېدو لپاره یو محل ویش وټاکي او هم د راتلونکي ولسمشر د لوړی مراسمو لپاره پر یوې نیټې توافق ته ورسیږي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په حضور کې په کابل کې وی خبري غونډې ته د یو ملي وحدت حکومت پر جوړېدو د خپلو وروستیو توافقاتو اعلان وکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړی توپ پرون په کابل کې اشرف غنی احمدزی او عبدالله یو اعلامیه لاسلیک کړه چې له مخې د ملي وحدت حکومت جوړ کړي او د دې اعلامیې جزئیات مو هم په راپور کې واوریدل. د دوغو دوو ډلو ترمنځ د ملي وحدت حکومت جوړېدای شي؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له څېړونکي عبدالکریم حقانیار څخه وکړه چې آیا دا شوې موافقه به نتیجه ورکړي.
زه فکر کوم دواړه کاندیدان په دې باندې پوهېږي او دا محسوسولی شي چې نور نو هم په ملي کچه هم په نړیواله کچه باندې خلک مخ ور اړوي او بالاخره هغه څوک چې لا نور هم ستونزې رالټوي او جنجالونه جوړوي هغه یې بایلي. زه په دې باوري یم چې دا ځل به دغه موافقه نتیجه ورکړي.
ویل کېږي چې په دغه موافقه لیک کې دغه وړاندیز سوی دی چې د دواړو خواوو کمشنران په خپلو کې سره کښېني او د ملي وحدت د حکومت پر جوړېدو کار وکړي. آیا فکر کوئ چې د دغه دواړو کاندیدانو د اشرف غنی احمدزی او عبدالله کمشنران به وتوانی چې یوې نتیجې ته ورسیږي او ملي وحدت حکومت جوړ کړي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د دواړو غاړو کمشنران به په حکومت کې د زیاتې ونډې او د زیاتې برخې ترلاسه کولو پر سر باندې د هغه شخص او د دغه شخص د مقررولو پر سر باندې یو له بل سره ډغرې ووایي. ولې په د دې سره لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکوله چې دا کمشنران هم په دې پوهېږي چې نور نه افغانان او نه ولسونه افغانان د افغانستان ولسونه او نه هم نړیوال دا منلی شي چې دوی باید یو داسې برخورد وکړي چې هغه په نړیواله کچه منلی وي. یو د حکومتداری برخورد بدی من نور باندې لکلیوال او سیمه ییز برخورد نه راوځي او دغه د خانخانی او ټیپ د پخوانی قومندانیزم له برخورد نه راوځي او حکومتداری ته راشي او مدیریت ته راشي. نو په مدیریت کې بیا زه فکر کوم چې کمشنران وړ کسان وي. باور لرم چې په وړو وړو مسایلو به پخه کش کاږي او د افغانستان ملي ګټې به ملي منابع به په نظر کې ونیسي، د افغانستان کې سوله راتلل به په نظر کې ونیسي او یو بل سره به یو بل ته به قناعت ورکړي او په پایله کې به یو منلی حکومت رامنځته کړي.
حقانیار صاحب، د اصلاحات او همپالنې انتخاباتي ټیم او همدارس د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم په تیرو تقریبا دوو میاشتو کې ډیر مشکلات په خپل منځونو کې سره لرل، په سیاسي ډګر کې، په رادیوي بحثونو کې. نو په راتلونکي کې به د دوغو دواړو ډلو د ملي وحدت حکومت څنګه دوام کوي؟
دا ډیره ستونزمنه خبره ده چې لکه څنګه چې موږ غواړو او په مجموع کې د افغانستان خلک یې غواړي، نړیوال دوست هیوادونه یې غواړي، داسې یو حکومت به ممکن نه وي. او که څوک داسې وهیله هم ولري فکر کوم چې مخکې له وخته به وي. خو د دې سره سره تر هغه ځایه چې ما ته معلومه ده له دواړو غاړو ځینې کسان په حکومت کې وو او اوس هم په حکومت کې شته او پخوانی تجربه لري، نو د هغه تجربه سره په پام سره او د افغانستان کې د وضعیت د نازکوالي ته په پام سره د افغانستان اقتصاد ته په پام سره او نظامی سیاسي حالت ته په پام سره زه فکر کوم دوی باید خودګذاري ولري او دا ومني چې یو څه لاسه ورکړي او یو څه ترلاسه کړي.
حقا یار صاحب مننه. البته د ملي وحدت د حکومت په ارتباط او د شوي لاسلیک شوي اعلامیې په ارتباط نړیوالو چاپي خپرونو هم ګڼې مقالې خپرې کړې دي. وړاندې په خپرونه کې دغو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د بلخ ولایت له مرکز مزار شریف د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب صاحب ټلیفون را سره دی. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د بلخ په ولایت کې په ورستیو کې جرمونه زیات شوي دي او امنیت خراب شوی دی. حبيب صاحب تازه کومې پیښې شوي دي چې په دې دلالت وکړي چې د بلخ په ولایت کې امنیتي ستونزې زیات شوي دي؟
بل خلات کې د خلکو په وینا چې په دې وروسته کې جنایي پیښې ډېرې شوې دي او همدارنګه د بل خلات امنیتي مسؤلین او لازمي چارواکي مني چې په دې وروسته کې بلخصوص په تېر دوه میاشتو کې انتخاباتو په دورشر کې بد امنی زیاته شوې ده، نه یوازې په مزار شریف کې بلکې په مختلفو ولسوالیانو کې. په عین وخت کې د بلخ مقامان میاستاز عبادت چې یادو یادو کړی خبرې درلودې هغه هم تایید کړه چې په بلخ کې په دې وروسته کې جنایي پیښې او بد امنی زیاته شوې ده. هغه چې د خلکو وژنه اختطاف همداسې انتجاري کړنې د مخالفینو له لورې هم ترسره کېږي. ښاغلي وطت د ازادي راډیو سره کومې خبرې چې درلودې دی ومنله چې د انتخاباتو په تورشل کې مخالفینو فعالیت په شمال کې بخصوص په بلخ ولایت کې ډېر شوی دی او ډېرې کړنې انتجاري کړنې چې ترسره کړي دي. بلخ په مربوطه ولسوالۍ او مرکز کې په ښار کې یوازې په تېرو دوو میاشتو کې پنځه انتجاري کړنې یا بمې چاودنې دننه په مرکز کې ترسره شوي دي او عوامل دا په ګوته کړل چې انتخاباتو جنجال څخه مخالفین استفاده وکړه او لدې خلکو سره اقتصادي انتجاري کړنې په بلخ ولایت کې ترسره
کړي. حبیب صاحب په خپل مزار شریف کې تاسو هلته ګوري بیا امنې په کومو سیمو د مزار شریف کې تر سترګو کیږي او یا محسوس دي؟
او د نن په مرکز کې هم یو ځای ما د مخمر ته شبه سره اشاره وکړه چې بدامي ډیره شوې ده او په دې کې کومه انځر په دې کې کومه د دې مشر په ترڅ کې تر سره شوې چې ډیره ټوله بمی چاو ده نه چې په کې ملکی خاصه او تلفات ور وښتل. خو په دې ورسته کې اومده واساسي خبره ده چې جنایي پیښې ډیرې شوې دي. خلکو وژنه وخت ته په بل خلک کې چې خلک ډیر شکایت لري د مسلمانو هم د بل خلک امنیتي چارواکو سره مسله شریک کړه. خو دی وایي چې برعکس دی وایي چې نه امنیتي روغتونه ډېر شوي نه دي جنایي پیښې ځکه چې په یو ټولنه کې پولیس رامنځته کوي. پولیس د جنایي پیښو د محو کولو لپاره رامنځته شوي دي نو انصاف په خاطر دي دا کچه کمه شوې ده. خو برعکس د بلخ ولایت د مقام مرستیال او اوسیدونکي د دې ولایت تاییدوي چې جنایي پیښې ډېرې شوي دي او د دوی ته ډېره د اندېښنې وړ مسله ده.
په ولسوالیو کې کومه ولسوالۍ ډېره بیا امنه شوې ده؟
په ولسوالۍ کې د بلخ ولایت په ولسوالۍ کې شوګر هغه ولسوالۍ ده چې یوازې په تیره میاشت کې درې ځلې مخالفینو راته د دې په مقابل کې د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات ترسره شول او یوازې تقریبا پنځه لس ورځې دمخه د دوی شاوخوا شل کسان ژوندي او ونیول شول او چې په هغه کې د لشکري تایبې کسان هم شامل وو. کوم کسان چې په پاکستان کې اوسېدل شوي وو د توریستي عملو لپاره بخته راتلل شوي وو.
مجيب الرحمن حبيب زاي مننه. کونړ ته به ورشو. له کونړ د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري په ټلیفون را سره ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د روان کال په 15 میاشتو کې 4200 توغندي راغلي دي چې پکې 8 تنه وژل شوې دي، 7 تنه ټپيان شوې دي او 7 کورونه ویجاړ شوې دي. د کونړ د امنیتي چارواکو په وینا 380 کورنۍ د دغو توغندیو له امله د خپل کورونو پریښودو ته اړ وتی دي. روح الله انوري د تازه پر دې تکرار شو چې تازه پر کونړ توغندي وشتل شوې دي او کنه؟
بلې شپږ سب دا اوس چې ما پښتنه وکړه د کونړ امنی قومندانې نه غوي چې یو څلو درې دېش توغندي په دانګا مولسوالي باندې راغلي چې په سور کمر سیمه کې په یو کور لګیدلی حالت یو کس وجل شوې ده او کور تخریب شوې ده. او همدارنګه په نورو سیمو باندې هم توغندۍ راغلي په مروره شیګل باندې چې دا هم ډیورنډ کرښې سره نږدې سیمې دي. نو دغه توغندۍ هر ورځ را روانې، هر ساعت را روانې. شیبر صاحب، خلک چې کوم شکایتونه کوي هغوی وایي چې موږ د شپې رڼا نشو لګولی ځکه چې پاس په سرونو باندې د ډیورنډ کرښې په صفري نقطو باندې پاکستانی ځواکونو خپلې پوستې جوړې کړې دي او چې موږ کور کې رڼا ولګو د هغې نه په توپونو یا په نورو وسلو باندې ولي. همدارنګه د ورځې لخوا باندې د ورځې لخوا په پټو کې نشو ګرځېدلی، یعنی په محاصره حالات کې دي، په کورونو کې بند پاتې دي خلک. شاګردان چې کوم د هغې سیمو نه راوتلي د وایي چې مکتبونه ټول بند دي په دانګام ګوریګا په سور کمرو په دې ځین کې، همدارنګه په شلتن چوګام کې مکتبونه بند شوي دي او هیڅ نشي کولی. د دې خلکو غوښتنه یوازینۍ دا ده شیبر صاحب چې باید دغه مرمۍ بندې شي. د مرمیو بندول د دوی غوښتنه ده. نور وایي موږ هیڅ د حکومت نه غواړو، نه مرسته غواړو، خو یوازینۍ غوښتنه زموږ دا ده چې باید مرمۍ بندې شي او موږ بېرته خپلو ځایونو ته لاړ شو. شیبر صاحب، دغه د کونړ خلک د پارلمان د غړو نه هم ګیله په دې کوي چې د کونړ په نوم باندې د خلکو تجارتونه وکړل. یو ځل یو وزیر په یو وزارت کې هغه عدم اعتماد کې، سبا بل وزارت ته هغه کامیاب کې، یعنی په همدغه نوم باندې چې تا کونړ سره څه ونه کړه د حملو په اعتبار ته جواب ورنه کړ، په یو وزارت کې ناکام کې بلکې کامیاب کې. یعنی دوی وایي چې دغه زمونږ دغه حمله چې په موږ کېږي دا یو تجارت دی، خلکو ته دې جوړ کړی دی او زمونږ په غم کې نه دي. هیڅوک زمونږ په غم کې نه، نه مرکزي دولت دی نه بل څوک دی. نو مشکلات یو بل د کونړ امنیت قومندان وایي چې په صفري نقطه باندې د مروري نه نیولې د شیګل دانګامه پورې په 12 کیلومتره کې پاکستان پوځ پوستې جوړې کړې دي، پرمختګ یې کړی. مخکې په باجوړ په دغه ځایونو کې اوس صفري نقطې ته راغلي. یعنې د خلکو تشویش دا دی چې یوې خوانه پاکستان د پاکستاني او طالبان شتون په نوم باندې د افغانستان ځمکه ولي، کونړ ولي، او بیا د همدغې نوم لاندې پرمختګ کوي. کېدای شي خلک تشویش لري چې کېدای شي د دې نور پرمختګ وکړي د صفري نقطې نه راواوړي دې خواته، نو تشویش زیاته شي بر صاحب خلکو سره.
بله انوری صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې په دانګام باندې 133 توغندي وشتل شوې دي، دغه په څوم موده کې، یعنی تقریبا په څومره ساعتونو کې؟
دا د پرون ماخام نه نیولې تر نن 9:30 پورې دغه حساب دغه مرمۍ راغلي دي.
بله، هغه 300 کورنۍ چې امنیتي چارواکي په کونړ کې وایي چې دوی مجبور شوي دي چې د توغندیو له امله خپل کورونه پرېږدي، له دوی سره مرستې شوي دي؟
دوی سره شیبر صاحب فقط په لومړنۍ چې څه سری میاشتې سره یا د مهاجرینو ریاست سره استقرار کمیټې سره څه غنم یا کومه خیمه ترپال ورسره کومک شوی وي شوی به، نور هیڅ قسم مرستې ورسره نه دي شوي. خلک دا خلک ډېر مجبور دي. موږ په دې باندې په روژه کې هم راپورونه درلودل چې خلک په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. نه کوټه شته دی ځکه چې شاوخوا سي بي هلته کونړ کې خو داسې هر څوک یوه دوه کوټې لري د خپل ژوند دپاره، د خپل ځان دغه دپاره سرپانا دپاره یو څه جوړ کړي وي، او چې نور میلمانه راشي یا دوه درې کورونه نور ورته خپل خپلوان راشي نو بالکل په بی بیا شي د کور والا راوځي بهر انګړ ته والته خپل ژوند کوي. یعنی د کورونو والا چې کوم یو دوی ته پناه ورکړي هم ستونزو سره مخامخ دي، او بې کوره شوي خلک هم ستونزو سره مخامخ دي. نو په کار هم دغه د خلکو د غوښتنه چې باید مرمۍ بندې شي، موږ د حکومت نور هیڅ نه غواړو، یوازې د مرمۍ بندول غواړو.
انوری صاحب، تاسو دې ته هم اشاره وکړه چې په ځینو سیمو کې ښوونځي بند شوي دي، د دغو ښوونځیو د بندېدو له خاطره په مرکز اسد آباد کې چارواکو څه غم نه دی خوړلی سي دغه هلکان باید په نورو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي؟ هغه
څومره پوښتنه کړې شي بر صاحب، دغه شاګردان چې دي دوی مثلا په دانګام کې اواري سیمو ته چې راکوشي هلته پوهنه ریاست مسؤلین وایي چې موږ په نورو مکتبونو کې ورته زمینه برابره کړې ده. خو شیبر صاحب یو ستونزه دا ده چې دغه کډوال نن یو چا کاری سبا بل چا کاری دي، یعنی د ځي د یو ځي نه بل ځي ته د دوی انتقالېدل دا هم یو ستونزه ده چې 15 ورځې یو مکتب کې سبق وي، 15 ورځې بیا په بل کې ته څوک ورته اجازه نه ورکوي. نو د دوی دغه د ځای د نشتوالي سرپناه نشتوالي دغه ستونزه ده چې کله چې په اصولین خو د پوهنې ریاست چې موږ هر یو مکتب کې ورته اجازه ورکړي تاسو راشي داخل شي، خو دغه تګ را تګ ورته مشکل دی چې یو ځینه یو ورځ کې بل ورځ په بل کې، نو دې ستونزې ایجاد کړي دي. شي برسې
روحلا انوري مننه.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو په منځني صفه دوه لښپښنیوي په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې اوریدل شي، او په همدې صفو بیا د امریکا ژغ پرونی د ماښام لوو د سهار تر بجو پورې خبري شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
وال ستریت جرنال رسپانی په خپل پرونی غانه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د روان کړکېج د حل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري د هڅو په اړه یو مطلب خبر کړی. د مطلب یو برخه کې راغلی چې خاغلی کيري د درې اونۍ په اوږدو کې دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ. په لومړي سفر کې هڅه وکړه د کاندیدانو ترمنځ په موافقه کې منځګړتوب وکړي چې هدف یې دا و چې دواړه د انتخاباتو نتایج ومني او افغانستان ژر تر ژره یو ولسمشر ولري. خو وال ستریت جرنال زیاتوي هغه توافق چې د خاغلی کيري په لومړي سفر کې ترلاسه شو نازک و، خو دا ځل دا موافقه پیاوړې او غښتلې وه. ورځپاڼه زیاتوي د کيري منځګړتوب بې نتیجې نه و، خو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان نوی ولسمشر به په ټاکلې نیټه پر دنده پیل وکړي او کنه، ځکه د دې بحران اوږدېدل به د افغانستان ستونزې زیاتې کړي. وال ستریت جرنال وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د انتخاباتو هدف دا و چې د افغانستان سیاسي راتلونکي ډاډمنه او په دې هیواد کې ثبات ټینګ شي، خو برعکس بے باوري او مخالفتونو په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه د وټلو په حال کې دي افغانستان له یو نوي بحران سره مخامخ کړ. د ورسپانې په وینا له دې ټولو ستونزو سره سره لویدیز ډیپلوماتان له هم هیله لري چې نوی افغان ولسمشر به پر روانه سپتمبر میاشت کې د ناتو له هغې غونډې مخکې لوړه وکړي چې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ځواکونو د حضور د دوام مسله پکې مطرح کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې لیکي که چیرته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هڅه مطلوبه نتیجه ورنکړي، خای افغانستان له زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. ورځپاڼه لیکي په لومړي ګام کې افغانستان سره د امریکا او ناتو د پوځي مرستو او د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو دوام تر ډیره حد د افغانستان د انتخاباتو د روان بهرن له چټک حل سره تړلی. او په دوهم ګام کې ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتی تړون نه دی لاسلیک کړی، او امریکا او ناتو تم لري چې د افغانستان نوی ولسمشر به ډیر ژر په کار پیل وکړي څو دا تړون لاسلیک کړي او دوی په افغانستان کې خپل راتلونکي ماموریت حتی که ډیر محدود هم وي وټاکي. واشنگتن پوسټ د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي د افغانستان د انتخاباتو د بحران حل په حقیقت کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له نیت او غوښتنو سره تړلی، او دواړه کاندیدان باید په دې برخه کې په ښه نیت سره ګام واخلي. د ورسپانې په وینا امریکا او ناتو اندېښنه لري چې ښایي کاندیدان د قدرت د ویش پر سر موافقې ته ونه رسیږي، او په افغانستان کې به داسې یو سیاسي تشه رامنځته شي چې د رایو د تفتیش بهیر به بې ګټې کړي او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې به د بدلون باعث شي. نو ځکه واشنگتن پوسټ د مطلب په پای کې لیکي د افغانستان د انتخاباتو د بحران دوام د نړیوالې ټولنې د صبر کاسه نوره نو نسکوره کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وی روانه اونۍ به د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د باطلېدو بهیر پیل شي. دغه کمیسون ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبري اعلان او ته وویل دغه کمپیوټري سیستم د بشپړېدو کار به چې پاک رای له تقلبي رایو څخه بیلوي د شنبه تر ورځې پورې پای ته ورسیږي، یعنی نن به دا کار بشپړ شي. ښاغلی نور همدارنګه وویل د رایو د باطلېدو پروسه به د دواړو انتخاباتي ټیمونو د استازو، ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې پیل شي. نجيبه زمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لیوې مودې ځانډ وروسته بلاخره اعلان وکړ چې د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د باطلېدو بهیر چې په دې پروسه کې تر ټولو مهمه برخه جوړوي پیل سي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې ویل د دغه پروسې په اړه ټولې پریکړې به د دواړو ټیمونو د استازو او نړیوالو څارونکو په موجودیت کې ترسره سي. د شاغلی نور په وینا هغه کمپیوټر سیستم چې په مرسته به یې پاک رایې له ناپاکو څخه بیلې سي تر راتلونکو دوو ورځو پورې د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
راتلونکې اونۍ د افغانستان د خلکو او کمیسیون لپاره ډیره مهمه ده. د هغه پرمختللي سافټویر سیستم د بشپړېدو کار به چې چکلیستونه راچول کیږي نن یا سبا پای ته ورسیږي، او په راتلونکې اونۍ کې به د دغه چکلیستونو په اړه د کاندیدانو د ناظرینو ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې تصمیم ونیول شي.
شاغلی نور وایي چې د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر د چټکۍ لپاره هڅې روانې دي. نوموړی وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د رایو د تفتیش له هر سل کسیزه ټیم سره 50 تنه نور روزل سوي کارکوونکي یو ځای سي چې په مجموعي ډول به په دوو کاري شفټونو کې 300 تنه دغه بهیر مخته یوسي.
اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګ زی څخاور.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ولسمشرۍ دوو کاندیدانو د یوې ګډې اعلامیې په لاسلیک کولو سره ویلي چې ډېر ژر به د دواړو لورو ځانګړې ډلې وګمارل شي چې د یوې سیاسي تفصیلي موافقتنامې لپاره پر مسودې کار پیل کړي. کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار د کابل په احمد شاه بابا مینه سیمه کې په یوه چاودنه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل په ټپیانو کې درې د ملي اردو منصوبین او درې هم ملکیان شامل دي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د روان کال د تیرو 15 میاشتو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ له لوري پر دغه ولایت 3200 راکټونه ویشتل شوي دي. د پاکستان په لاهور ښار کې د حکومت ضد مساوي مشر پلاویانو له پولیسو سره شخړه وکړه. دا خړه پروند سره هغه شو چې حکومتي چارواکو د طاهر قادری د کور لور ته ورغلې سړک بند کړ. امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د دوهم ځل لپاره بمباري وکړه او په دې بمباري کې د وسلوالو د هوان مورچې تخریب شوې دي. د نایجیریا ولسمشر ګډلک جناتان په خپل هیواد کې د ایبولا په نوم د خبرېدونکو ناروغي له امله استراري حالت اعلان کړ او سباندې یولس میلیونه ډالرې د دې اخیستونکو ناروغي د مخنیوي لپاره ځانګړي کړل.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس دا راپورونه په برخه کې نړیوالو مسایلو ته مخه کوي. د امریکا پوز په تیرو 40 ساعتونو کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې پر هغه توپونو هوایي بریډ وکړ چې د عراق په شمال کې د کوردی ځواکونو په وړاندې کارول. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربای په ویل اعلان کې ویلي دي لومړی دوه امریکایي جنگیال وټکو د اربیل شارت نشته پر ګرځند توپخانو بمونه وغورځول. جزئیات بازاهر پراپور کې
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اگست پر 8 نیټه پر عراق د دې لپاره د هوایي بریدونو تر سره کول منلي و چې په ایربل شار کې د متحده ایالاتو پوځیان او ډیپلوماټیک پرسونل خوندي کړي، او هم د دوی په خبره د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د ډلې زوجنې مخاوني سي. تر همدې اعلان یو ورځ وروسته امریکایي الوتکو د عراق په شمال کې ایربل نومي شارت نږدې د اسلامي دولت توپخانه په نښه کړه. د امریکا الوتکو وړاندې یزیدیانو ته چې زرګونه کسان په سنجار کې د یاغیانو له کلابنسی و د حواله لري مرسته ورکړې. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست پرون ویلي تر هغه چې په عراق کې یو پرخپنسټي حکومت جوړیږي امریکا به په عراق کې د خپل وګړو د خوندیتوب لپاره په هوایي بریدونو تمرکز وکړي. جوش ارنست پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل دوی وایي په عراق کې د امریکایي پرسونل خوندیتوب یو عمده لومړیتوب دی، او هغه د پوځي ځواک په کارولو ارزي، او دوهمه په هغه بشري وضعیت پورې اړه لري چې په سنجار غرونو کې روان دي. ارنست وایي له عراق سره به هیڅ ډول اضافي مرسته او ملاتړ ونه غزول سي، او نه به هم د امریکا ځمکني ځواکونه د عراق په چارو کې شکیل سي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې عراق له یو دردونکو بشري کړکېچ سره مخامخ دی، او د ډلې زوجین د خطر خبره هم وکړه.
دوی وایي د عراق د راتلونکي خطرونه باید ډېر نه سي. اوسنی کړکېچ دوی په ځانګړي ډول تر فشار لاندې نیولې دي. د یزیدیانو او مسیحیانو په ګډون د بې ګناه وګړو په وړاندې د عراق او شام اسلامي دولت تروریستي کمپاین او د هغوی د تاوتریخوالي اقدامات د یوې ډله ییزې وژنې د خبرداري نښې دي. د اسلامي دولت وسلوالو په جون میاشت کې د عراق د دوهم لوی ښار موسل تر نیول کېدو وروسته د هغې وت په شمال کې نور پرمختګ هم وکړ. کوردی ځواکونه یې شاته کړل او د اربل ښار 80 کیلومتره ته ورسېدل. لسګونه زره یزیدیان او مسیحیان د اسلامي دولت ځواکونو تر پرمختګ وړاندې له خپلو کورونو وتلي وه. دغې ډلې د اګست پر 8 نیټه ویلي وي چې دوی د عراق اولس ښارونه، ښارګوټي او اهداف نیولې دي. راپورونه وایي په اربل ښار کې شاوخوا 3000 مسیحي کډوال پراته دي. د امریکا د دغه برید په لومړني خبرګون کې د عراق د پوځ لوی درستیز ویلي چې تمه لري د دغې وسلوالې ډلې څخه نیول شوې سیمې بیرته د دوی تر کنټرول لاندې راسي. په همدې حال کې په عراق کې د یوه بنفوذ شیعه روحاني مشر آیت الله علي السیستاني یو استازي ویلي چې د عراق د حکومت ملاتړ لپاره له نورو نړیوالو اقداماتو ته اړتیا ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په خبرونه کې مو د ساينس او ټکنالوژي پروګرام هم راخیستی دی. په دې پروګرام کې د ټکنالوژي په ډګر کې تاسو لیونه به پرمختګ خبرو خو اوس ترکیه ته ورسو. په ترکیه کې سبا د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په نوې بڼه د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. نوې کال مخکې چې په ترکیه کې جمهوري دولت جوړ شو، پارلمان به د دې هیواد ولسمشر ټاکل. په دې اړه نور جزئیات ته ملالی بشیر پوراپور کې.
په داسې حال کې چې په ترکیه کې د لومړي ځل لپاره د جمهوري ریاست مستقیم انتخابات ترسره کیږي، 55 میلیونه خلک د رای ورکولو قانوني حق لري. داسې ویل کیږي چې د ترکیه اوسنی صدر اعظم طیب اردوغان به دا ټاکنې وګټي او که داسې وسی دا به په ترکیه کې د سیاسي قدرت سيناريو بدل کړي. د طیب اردوغان په مخالفو کاندیدانو کې اکمل الدین احسان اوغلو او صلاح الدین دمرتاش دي. احسان اوغلو یو اویا کلن پخوانی ډیپلوماټ دی خو د سیاستوال په توګه نه دی پیژندل شوی. یو 40 کلن دمرتاش په خټه کور دی او د ترکیه د خلق ډیموکرات ګوند مشر دی. د نظر پښتنو لمخې اردوغان به 55% او احسان اوغلو به 40% رای ترلاسه کړي. دمرتاش به ډیر شاته وي. کچېری هیڅ کوم کاندید 55% کې رای ترلاسه نکړي، د دوهم پړاو انتخابات به د اگست په 24 کېږي. د دولت پر خلاف لاریونونو او د اداري فساد اوازو هم د اردوغان شهرت نه دی کم کړي. د هغه پلویان وایي چې د بریالي اقتصادي پلان او د کردانو کارګر ګوند سره چې فعالیت یې ممنوع اعلان شوی و، پخلاینه د دل لاسته راوړنو څخه دی. د ترکیه انتخابات یوازې د دې لپاره مهم نه دي چې څوک به ولسمشر سي، بلکې د دې لپاره هم مهم دي چې راتلونکی ولسمشر به څومره قدرت لري. په ترکیه کې د ولسمشر دنده تر ډیره بریده تشریفاتي ده، خو اردوغان ژمنه کړې ده چې کدی کامیاب سي جمهور رئیس ته د زیات واک ورکولو لپاره به په اساسي قانون کې بدلون راولي. دوی غوښتنه کوي چې د ترکیه سیاسي سیستم دی د امریکا صدارتي سیستم ته وړول سي تر څو ولسمشر ته ځانګړي قدرتونه ورکول سي. ویل کیږي چې پخوانی ولسمشر عبدالله ګل به د ترکیه راتلونکي صدر اعظم وي. څېړونکي وایي چې د روسیې د ولادیمیر پوتین او دیمتری میدیدیف په شان عبدالله ګل او اردوغان کې داسې خپلې دندې سره بدلې کړي. کله چې په 2008 کال کې په روسیه کې پوتین د قانون لمخې د دریم ځل لپاره ځان ولسمشري ته نسو کاندیدولای، دوی وزیر اعظم سو او میدیدیف ولسمشر سو. څلور کاله وروسته دوی خپلې دندې بیرته سره بدلې کړې. د اردوغان سیاسي مخالفین ادعا کوي چې دوی له خپل مقام څخه په استفاده ځان ته کمپاین کوي. مخالفین وایي چې دولتي او غیر دولتي تلویزیونونه او رادیوګانې دوی ته ډیر وخت نه ورکوي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ پر بیلابیلو موضوعاتو پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي له دنیا مو عصمت څاروان خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
نوارتیس الکن شرکت له ګوګل کمپنی سره په ګډه اعلان وکړ چې داسې سمارټ یا لمس کیدونکي لینزونه جوړ کړی چې په وسیله د قند یا شکر ناروغان د خپل بدن قند اندازه کولی شي. دا سمارټ لینزونه چې د جوړېدو اعلان یې د روان کال په جنوري کې د نوورت الکن او ګوګل شرکتونو له لوري شوی و یوه کوچنۍ آخذه لري چې د سترګو په اوښکه کې د موجود قندی و نری آنتن په وسیله چې د انسان د ویښته هومره نری دی کمپیوټر، تلیفون، موبایل او نورو د اندروید سیستم لرونکو آلو ته لیږدوي. دا سمارټ لینزونه پر دې سربیره چې د قند اندازې په اړه معلومات وړاندې کوي د کمرو د فوکس په شان کار کوي. په بله ژبه دا سمارټ لینزونه په اتومات ډول ځان د کاروونکي د سترګو له درجې سره عیاروي، د هغه د طبي عینکو د نمرې مطابق عمل کوي. د نوورس الکن شرکت عمومي رئیس جو جیمنز وایي د طبي موبایل د ټکنالوژۍ د ودې لور ته حرکت ناروغانو ته دا اسانتیا برابروي چې په خپله د ځان روغتیایي وضعیت کنټرول کړي. همداراز له دې لینزونو څخه استفاده د شکر ناروغۍ په سخت حالت کې د ناروغانو لګښت کموي. څه موده مخکې اپل شرکت هم یو کوچنی آله چې هیلت کټ نومیږي راویسته. دا آله انسان ته د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه معلومات ورکوي. په دې ډول د موبایل کوچنۍ ټکنالوژي په چټکه د طبابت په برخه کې د استفادې جوګه کیږي. شای په لنډ وخت کې د دا ډول آلو او روبوټونو په وسیله د خپل بدن روغتیایي ستونزې په خپله معلومي او درملي کړی شو. هغه پرازیت چې ځینې هیوادونه د نورو د تلویزیونی او رادیویي خپرونو د جام کولو لپاره استعمالوي د هوا اټکل له ستونزې سره مخامخوي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نورو هیوادونو خپرونې د پرازیتو په وسیله جام کوي. د ایران له لوري د پرازیتو خپرېدا نه یوازې د رادیوګانو او تلویزیونونو د خپرونو د لیدلو او اوریدلو مخه نیسي، بلکې نورې منفي نتیجې هم لري. په وروستیو کې د پرازیتونو د خپرېدو له کبله د ایران د هوا پیژندنې ادارې ونه توانېده چې د یوه سخت او خطرناک توپان اټکل وکړي. د جولای په 22مه په تهران یو سخت توپان ورغی چې له کبله 15 تنه ووژل شول. همداراز د جون په 2مه ورته توپان د ایران په پایتخت کې د شاوخوا 5000 کورونو برښنا پرچاو کړه. ویل کیږي چې د هوا پیژندنې اداره د توپان په اټکلولو کې د دې لپاره پاتې راغله چې د پرازیت شیندلو له کبله د هوا د اټکل ټکنالوژي له کاره لوېدلې وه. د اسنا خبري آژانس تر راپور لمخې د ایران د هوا پیژندنې ادارې د هیواد پارلمان ته یو راپور وړاندې کړی او په هغه کې ادعا کړې چې د پرازیتو د خپرولو ټکنالوژي د شګو د ورستي توپان په اړه د سیګنالونو د کشف مخه ونیوله.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو یوې بل خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ازادي رادیو پر پیغام سپټونکو ماشين زموږ هیوادوالو د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو او هم د امنیتي مسایلو په اړه خپل پیغامونه پریښیدي. ځینې اوریدونکو په افغانستان کې د ائتلافي حکومت د جوړېدو هرکلی کوي، خو ځینې بیا مخالفت کوي. یو شمیر اوریدونکو بیا د انتخاباتو پر کمیسیون ژغ کړي چې نتایج ژر تر ژره اعلان کړي او هیواد له روان بحران راوباسي. نو راځي دا پیغامونه په خپل د دوی په ژغونه کې باورو.
شبي بولا خبر کوم د جلال آباد خان د تاسو اکثر د تاسو باسه په دې ترتیب حکومت باندې چې د ترتیب حکومت جوړې نو سره پاره لا دومره ملت خرچه سره کول اول د پدې سره پاره انتخابات اول د دویمه د پیسې کو د دریمه د پیسې پاره کول چې دومره خلک ځای سو دومره به د خلکو ګوت کټ نور شهیدان شو به خلک مده د دې نتیجې سره پیدا سو دغه نه خو بیا دا په کارو چې موږ اول نه د پښیری ته حکومت کړو د دومره مصرف او هغه د ضرورت نه
تو سفر خان افغان دا عبدالبینا خبری کن در دا پیغام دارم که نو فا افغانستان که اشرف غنی داکتر حبدالله حکومت جوری باید دا دور ورولی حکومت جور شی تول افغانان تول عوام افغانان ورنه که خوشحال سی سیو تغر راسول سی او سرکینی دیده خبری سراوسی افغانستان که کم بارمی لاسنه دی دا دې سستر ژره لري شي د پاکستان له حیثیت نه دا د فواد کوم چې پاکستان افغانستان کې دي ناڅه په ناڅه افغانان نشته کې دان کوي ناڅه په ناڅه دي ناڅه په ناڅه ګډوډي دي نه جوړوي
زه د نورستان ولایت د عوامان ولسوالۍ او د اسلام آباد کلي نه قاری محمد مدني خبرې کوم موږ د نورستان ټول ولسونه د دوانو کاندید صاحبانو جوړجاړی او تفاهم ته رسیدو هرکلی او استقبال او مبارکي وایو واقعا چې د دې دغه جوړجاړی ته رسیدل د روغوالۍ دلالت کوي الله رب العزت هم په روغوالۍ کې کامیابي خي ده د دوانو کاندیدان په اخلاص او امانتدارۍ سره کار وکړي نو زه پوره د عقیده لرم چې دغه اوسنۍ مشکلات سره چې د افغانستان ولس او حکومت مخامخ دي د الله تعالی په مرسته به حل لارو ځي او افغانان به د یو سوکالی ژوند خاوندان شي
السلام علیکم بروزګار چشنو لسلینه خبر کوم دو کاندیدان نه دا غوښتنه ده چې دوی خپل مابینس کې مداخلت راول نکړي او دوی خپل مابینس کې سوله سره وکړي راي چې هر یو یوړه باید خپل فوابل امس او پښه وجه سره باید چې خپل رایګیری ساته سره ورسوي
خبرې کوم ما پیغام دادی چې دواړو کاندیدانو منع کړې وه چې ائتلافي حکومت به نه جوړوي اوس دوی په ائتلافي حکومت باندې سلا شوي دي او دا زمونږ د خوښې حکومت نه بلکې یو سیاسي جوړجاړی ده دوی چې وایي دلته مونږ ملي وحدت لپاره دا کار کوو دا ملي وحدت نه دی دا سیاسي وحدت دی او ملت خپل مابین کې هیڅ نو مشکل نه لري هر څوک چې وایي چې ملت خپل مابین کې د مختلفو قومو ژبو خلک په دیو په بل سره مشکل لري دا هسي پروپاګاندا ده او خلک هیڅ نو مشکل نه لري دا سیاسي جوړجاړی ده او سیاسي اختلاف مونږ چې هر چا ته یا هر کاندید ته رای ورکړی هغه کاندید مونږ سره ژمنه کړې چې زه به هیڅ چا سره اختلاف نه کوم او په دې حد به ول چې زه سهامي شرکت نه جوړوم نن څنګه دای زمونږ پر رای باندې معاملې کوي او سهامي شرکت جوړوي قانون کې دا یو شای وایي چې د کاندید تر یو ورکول کېدای او بیرته ورنه کېدای ما به د خپل خپل کاندید نه بیرته راځي چې کوم یو ته چرې ورکړي
ما چې بولا خالي کې دا روزګان ولایت د غزار دولت والی څخه دا پیغام پیښدم دا د انتخاباتو د خپلواک نسون څخه د افغانستان د ملت ته یو ځوان په سپات دا خبرونه کوم چې باید بیا پرې ووسی او خپل نتایج بے پرے او د خدای او د رسول د قوانینو او د اساسي قانون په کورونا کې اعلان کړی او دا چې ظالمان چې دا اوس دا دولنې سره یو ځای سي وي او د افغانستان چوکۍ ته نشه کوي دا او دی په نشو کې غرق کی او دی غواړي چې د افغانستان چوکۍ ترلاسه کړي دی د دې لپاره دا زورونه نه وي چې د افغانستان خوار ملت مظلوم ولس او دا د افغانستان خوار کندي اعتماد د خلک وساتي پی غواړي چې خپل تماشې وکړي خپل نشي وکړي خپل روپی برابر کړي نو پر یاد خدای پر یاد قرآن د کنيسم څخه دا غوښتنه کوم چې دا جنت جوړ خپل مسولیت غاړي واړي او دایو د اخرت او د دې دنیا د افغانستان د کندي او یتیم حق سره پریږدي
محبوب الله دا زم د پکتیا ولایت کاریم د زوی ولسوالۍ څخه د سره پړي کې کیم دا ټاکنه د خپلواک کمیسیون څخه په کلکه د غوښتنه کوم چې نور دی دا عبدالله عبدالله خبر ته غوږ نه دی یو وخت لا اخیرنه پایله دی ژر تشر اعلان کړي دا د شواد له بهرامي حالت څخه ووځي د خپل د دې شاهد يم چې دلته په یو کې یو عبدالله کمپاینرانو په یوه راي زر افغانه او یو اکزوا د بیبن موبایل او یو جوړه جامع ورکولې زه د اشرف غنی طرفدار یا کمپاینر زه هم خو زه د حق طرفدار يم ولو که څوک مې سره غوتوي هم دا بوانم چې څه حقیقت دی
عریب شنواره د افغانستان پر روانو حالاتو دغه سوایم د دواړو نمائندانو څخه آیا چې تاسو د خپل شخصیت د ګټو د منافو د خاطر د افغانستان د بحران طرف ته روان کړی دی او په تیر دغه څو ورځو کې د سرحدي ولسوالونو هغه خلک چې د دولت په مثال په ملي اردو کې دي په ملي پولیسو کې دي دغه خلکو ته د طالبانو دخوا اختارونه ورکول کېږي. آیا زه د دې دوانو نمایندانو څخه غواړم چې دې کمیسیون ته یو کله پور واچي دوی څه د خپلو چوکو دپاره دو به خو افغانانو هیله کړه دویم ځل انتخابات یې وکړه او افغانان هغه افغانان دوی تر ووته چې ګوتې تر غوتې شوې هغه افغانان ووته چې دغه ګوتې دوران کړې وې د دغو نه دغه ګوتې غوتې شوې. آیا دغه افغانانو د ګوتو پورې دوی نه شرمېږي او دوی افغانستان د خپل دغه لپاره د خپل منافو د شخصي د چوکو لپاره خپل کار شروع کړی عوام افغانانو باندې ځان غاکړه ما چې دغه ته دغه سي راپتي او ته شروع دغه کمیسیون ته کله پور واچوي تاسو دغه نتیجه جوړ کړی دی بس قراری دی کې هیڅ د افغانان دغه انتخابات نه غواړي. نه نه دا تا لاس په افغانستان کې روان دی بیا هم د کونډې ښځې کور د افغانستان نه دا دواړه جوړوي د خپلو شخصي د چوکو او د وزارتونو او د ریاستونو په مقابل کې چې مثال دو دواړه لګیا دي او یو چې د دا باطل شي او بل دا ګنده شي دو د دې نتیجه جوړ کړه افغانان ته تکلیف کې دغه کمیسیون د لاسه ځای شرمونه وشرمېده بس ځای ته د دو نور خپل ګریوان کې سر کته کا چې اول ځل انتخابات وشو مثال په دویم راوند لاړه انتخابات او دوی اوس هم نه سره جوړېږي او افغانستان یې د بحران طرف ته روان کړی تجاران تښتي بانکونه مثال نه کا ملي شتمنۍ په بله طرف روانې دي.
د انتخاباتو په تړاو مو پیغامونه واورېدل. اوس په هغه نور پیغامونو ته غوږ سو چې اوریدونکو د سولې او یووالي په تړاو د ازادي راډیو په پیغام ستونکو ماشين کې پریښي دي. په دوی کې یو شمېر له زندانونو څخه د وسلوالو مخالفینو پر خوشي کېدو انتقاد کوي. راځي نور له دوی واورو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه ستاسو سره په تماس کې یم. د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې کومه جګړه روانه ده د افغان ځواکونو په وړاندې باندې زما د افغان حکومت څخه دا خواهش یي تر څو هغه مهمې سلاوي چې د افغان وسلوالو مخالفینو ته لاس کړي هغه باید و حکومت ته هم له امریکا له خوا څخه ورکول شي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ په خاص سره په تماس کې یم. زه د وزیر صاحب دفاع وزیر صاحب د اخرات ته دا اسما پیغام دی چې تاسو په سنګین او په هلمند په شمالي ولسوالۍ کې د شش لپاره د خلکو زامن په وژنی چې نه شي کولای پیر دی دا تاسو په دا رقم نه شي کولای. دا جنگ چې دا جنگ د تور پاکستان ته هڅوي جنگ دی وړي پلان ته وي جنگ دی و تاسو زموږ سم په سم په دغه سر خلاص دی تاسو تر هغه هیڅ اقدام نشي تاسو چې رئیس جمهور ونه پاکم چې او څه چې یو سرنوشت معلوم نشي نو مې کوي تر هغه مشوره وي سره مده خلکو زامن پښتو وي نه مخالفت سره تبا کوي.
زه د روګر دی ولایت نه دی ولسوالۍ محمد اغې نه تاسو مخاطب یو قرغای څه حق لري چې بنديان خوشی کوي د کزي زوی نه د مساوي کزي مور نه د مساوي کزي کور نه د ورن سوای قرغای نه د خراب سوای او موږ دغه کلی یو دی ولسوالۍ محمد اغې دی نه د کلینا لاس نفر بنديان خوشی کړی چې مجرمان دي دي خلک وزل دي پولیس وزل دي مینون یال زول دي مصالح سی وی دي مینون لګ دي غلاو کوي خلک وزنی شوکی کوي خلک ډیر موږ ډیر خلک سخت په عذاب یو او د موږ زمان چې دوی وزل دي د موږ زمان خو کارځای نه کوي صح حق دی باندې خوشی کوي ولا دوی نه دمیږي دمیږي.
د نوایه د لوګر ولایت نه غږی کوم د کرزی د حکومت راتلون کې نوی حکومت نه مده غوښتنه ده چې مقصد ټول بندیان خوشی کی دي پلیچرخی کرښتیا سوله غواړي او په وطن مېنی طالبان ته د خاريات او خلک نه چې زسترګو ګوري خو د اطرافو خلک او ته د سیار طالب د سیدلک احمد شاه بابا طالبان نه مېم د خواسته چې هر اختر کې کردې اعلان کړي ولا چې خدای پاک د سړی دومره ګناګار نشه خدای پاک یو به کی یتي راځي سوله وکي روغه جوړو کی یتي دې جنگ نه چی شم نه جوړیږي به دې جنگو کې مته سره تباہ کړم صد بل ورځم چې کو ګوندی هوا سره جنگ یم بتول خاصه ځوانان په خپل منځ کې سره وځلی.
دغه مې پیغام دی چې مو په مشک کې دغه یو وخت کې ویل دی چې څوک وایي چې دا د پاکستان غوډه دی او څوک وایي چې دا د امریکای غوډه دی د خدای پر لې از باندې به دا خبرې نور د بین او با صدا مشران او ته د خدای ریشه دی قوم چې د خپل جوړ سره وکی ټول یو مسلمانان یو چې پر دوه په کاول نه کوي د خدای وری ته وګوري دا ولس یې در به دار کې د خپل ځانګړتو د پاره ځانګړي پرېږ دی دا ولس په غم کې سي تر څو دا ولس در به دار وي اخر به دا ولس مختر باندې راوړل یو ډاله بني هغه مشران ته زما دا پیغام دی چې تاسو د پاره د خدای خپل سره کښېنی سر سره خلاص کی نه دلته امریکایي او کم تصرف لري چې خپل سر سره خلاص کو
نه دلته پاکستان دی او کوم تصرف لري دا به زموږ تر څو به عانې تر څو به دا وینې روانې وي تر څو به بهیږي ولې موږ انسانان نه یو موږ ته فکر لري په کار کله به فکر وهو موږ څنګه سرنا خلاص یو په څلوېښت کاله کښې مو سره لوڅو سره خلاص نو خدای تعالی دې مو سر سره خلاص کړي د خدای روی ته مې دا مشرانو ته ګرځوم چې د پاره د خدای سر سره خلاص کړي که د تعلیم مشران دي که د حکومت مشران دي ولس مو غر کړي تر پښو مو لاندې کړي در به در مو کړي.
وعلیکم نعمت الله ساخی د کابل ولایت د سول ولسوالۍ در سره په تماس کښې یم. په وسله والو طالبانو وروڼو غږ کوم چې زموږ افغانان پرېږدي نور چې کوچنی اختر په خوشحالۍ سره ولمانځي.
عبدالولي د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ سره خبرې کوم. وروره په سنګین کښې چې کوم جنګ روان دی دا دوې میاشتې کېږي د هلمند ولایت ټول عسکر یې په ختم کړه. قومندان حوالۍ راسې په ولسوالۍ کښې ناست وې دومره سر د قومندې سړی نشته چې عسکرو ته قومنده ورکړي. زما هیله د لوړو مقامات څخه دغه دی چې د کوم جنګ چې په سنګین په سرنول کله ولسوالۍ کښې روان دی دغه جنګ د پای ټکې ورته کښېږدي ټول عسکر یې په مړه کړله. هر څوک خور او مور لري په دا نیک اختر کښې.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي راډیو واورېدل چې د دوی خپل نظرونه یې څرګندول. اوسنی پروګرام هم دومره و. ستاسو نورو پیغامونو ته هم په تمه یو. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شکیدہ خار کے روان
حتى الخبر في زندگی دا خار کی روانا بجلونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان شاعری چیرے نقاد چیرے نقاد چیرے محبت چیرے قاضی بازی دا حاجی بازی دا خار کے روان قاتل خبر دے جی زندگی دا خار کے روان جنہیں مکتب کا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر پہ جو زندگی دا